آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپلی کی یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راتپلی کی دي زینو افغان کډوالو چې له افغانستانه بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړي دي ازادي رادیو ته موږ له یو کارپوس سره په دې خبرې کړي چې له افغانستانه د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي دا مرکه هم روس راځي خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ازادي رادیو ټول همکارانو ته چې ملمانې هغه ته هم سلامونه او نیکې هیلې بدبختانه چې په وطن کې د بد وضعیت دی بیکاری او خپل حد ته رسیدلې دی نو مسافر چې کوم په لار ځي هغه نه هم دلته دلته هم کار نشته افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي کورونو مشکلاتونه ډیر دي اقتصادونه خراب دي فامیل تعداد ډیری خلک هم مجبور کیږي چې کور کو بچی خماران نه دي چې خوري به وخري اخو انسانان دي دولت باید غمه وخري د بیکاری غمه باید وخري د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمينه برابر کړي او خلک باید د خپل وطن کې په کار باندې بوخشي نو به بل وطن ته خلک نه احتیاج کیږي زر سوچ پورې چې دغه مشکل رفشوي نه خلک باندې سي رواني دا خو دومره مړی شي چې د نن اصل چند نور هم زیات چې هم بیا به هم خلک رواني ځکه چې د ولګه دا بچی ډوډۍ غواړي صحیح ده چل ده هم مرکشتا خو ګور رسیږي بیا دل د کور ته خپل ډیر ښه پشتوان جوړیږي دغه مسلې د وجه نه خلک چې د خپل ځانونه هر څه پریدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچي خو خپل ځانونه بسې ګور رسیده خو خپل فیملی به هم آرامه کوي کوونه رسیده مرګ خو اسې هم شته مرګ برازي ژوند انسان پیدا د یو ورځ مرګي د پاره دی د دولت زمونږ ځوانانو لپاره د کار زمينه برابر کړي کارغمه ورته اخري په خپل وطن افغانستان کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالغنی د پکتیا ولایت ګرد سره یو سره د پلنګی سیمه شیدم قیام اوس مها په ترکیه استنبول کې مو ولاله ډېر خراب دي ډېر مشکلات دي لارې ډېر کړکچنې دي هوا ډېره ګرمه ده بلې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره که هر څنګه غږ اوري کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ ځکه لارې ډېرې خرابې دي په لارو مرګونه هر شی موجود دي
له غوښتنې د حکومت څخه دا دي چې د افغان مهاجرین راغواړي نورو ملکو څخه نو دلته باید یو کار او زمینه ورته برابره کړي دوی خپله تر اوسه هیڅ کار زمینه نه ده برابره کړې د عوام دپاره او دلته محلي صنفونه چې د حکومت د عوام ټولو په ګټه د ملک په سطح شش موسسات راغلي دي ډېر شش کارونه کې انټرساس و دوی دا موسسات نه پرېږدي بندې ولاکه چې دا اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي دا خو تیار ظلم دی سنی عوام سره کې موږ عوام په موسسات باندې آباد دي او د موسسات باندې کړی دي کړه تعلیم باسه ده کړه صحت په اړه کې کړه نور د خوړو د خوراک په اړه کې موږ دا هله کولم امارات ځخه چې موږ موسسات پریږدي په کندهار او هلمند کې په ټول افغانستان کې دا یو ډیر ناپوهه ده او ډیر سر ناخلاصتوب دي ځکه دلته حکومت کې د نن اوس یو د بل خاصه څخه د تربګوي کار اخی ما بنس کې عوام خراب کړي
السلام علیکم ازاد رادیو ته سلامونه نیکله او احترامات وړاندې کوم ولی الله دانشم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ نو افغانان خو یو کډیر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نور ملکو ته ځي دلته موږ ډیر لیدل دي سي خو کاروبار دلته برابرې پیسې ګټلای سي خو بس دا دې شوق کې روان سي زم او ایران ته زم ترکیه ته زم جرمنی ته ځم فرانسې ته ځم بل ملک ته ځم دا ځینې بس بیرته راوګرځيږي راو وینې سره انتقال کې بیرته او ځینې بیا ورسيږي حالته ونې سي ځینې څنګه یو ډیر مجبور او بل خبره دا د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت ته مسافرې نور وادو تتل د سعادت ګرځیدلای د دلی سکار ورته پیدا کیږي نه کنه دا دلته بکار سکو دلته پیسې نه جمع کیږي د دې ونځکه د افغانستان پیسې له سره چې جمع نه پاتې کیږي نو د دې وجبه ساتي ځي بل ملک ته د ډیرو عادت ځنی بیا له شوکه ځي او یو یو کده چې ډیر مجبور او نو بیا ولاړ سي
اوریدونکو دا وو استاد هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مخترا کړي وو دا غراز مو دی وو کډوال خبرې هم ورېد چې وایي په سخت لارو ترکیه ته رسیدلې خو حالته اوس د ژوند کړي تنګ ده او وایي چې هر ورځ زوريږي د نور افغانانو وغوښتل چې په دغه لار باندې تاک تزرخ نه کړي دا چې ولې افغانان په ګڼ شمیر کې گاونډیو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناک سفرونه کوي او دغه سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی
کومو تاسو د 1900 کال د جنیوا د کلوناسیون د کډوالو قانون ته وګورئ په 1900 کال هغه تاسو شوې د ملګری متحده چې هر هغه کس چې خپل په هیواد کې د نژادي مذهبي ملیتي او یا هم په سیاسي او اجتماعي دلګي وګوري یا احزاب پورې تړلي شي او یا هم د سیاسي افایده د لارې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي نو او کولی شي کاغذ دې ته چیرته اړ شي چې خپل وطن او خپل قبر او خپل ټاټوبه پرېږدي بل یې واده کډوال شي نو د خپل د ثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي ترڅو چې د دې کډوالۍ په دوه هیواد کې ومنل شي نوکه چیرته دا دوه مادې ته موږ تاسو یو کړو چې د ویرې د مذهب د ملیت د عضویت او یا لړیتوب په اجتماعي ډلو کې یو په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چیرته موږ وګورو نو په دوه ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی همدغه دوه ماده کې د افغانستان وګړي د افغانستان موږ تاسو هیوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقایدو لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن پرېښي د نورو هیوادونو ته تللي یا لاوردي هیوادونو ته او یا هم نورو اروپایي او یا غربي نړۍ ته کډوال شوي چې هغه عاملې فقط همغه د نامو په
غموږ جنرال صاحب جلیلی د ډیر عوامل کېدای شي چې وی په دې کې شک نشته خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي ځینې وايي اقتصادي دي ځینې وايي سیاسي دي ستاسو نظر څه دی
د کچېته موږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته سو بیلګه سو عوامل دي اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل او عمومي او اساسي پولیټیکي دي سیاسي او امنیتي د دوم ته حکومت دی حکومت د هیڅ حکومت لري او عمل دی او د ایم د اقتصادي او عمل دی او سلور به هم د فرهنګي او عمل او دنیا د سلور عمل دی او په دې معنی کې دا کډوالي مې سره په مې سره کوي چې اولنۍ څنګه ځای سیاسي او امنیتي چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په کور نه ساتي ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې هغه کوم باندې چې یو شمانه شوی دی څنګه ټول نه دا باندې څنګه خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لامل کیږي دا چې د فورمان او کورنۍ خپل هیواد پرېږدي او مهاجر شي او کډوال شي نور هیوادونه ته
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي له یو وطن بل وطن ته په اسانه نزي خو چې یو ځل عادي شول تاګ را تاګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون د وزیر تړل دا په خپل هغه عامل کې دای شي چې د فرهنګ او د حساب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ځای په نهي بنیاد په اساس باندې هغه د وزیر ورته شي موږ تاسو ته نور چې د معارف د وزیر باندې هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوی نسل نوی کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي دا به د مرګ نه ورس په منځ کې ته په خوري او محدود موږ تاسو ته ډېر او د کورنۍ له لاره الحمدلله چې هغه هم ورته چې اوس نه یې نسل او د دې ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل د پاره تاسو چې ډاکټر چې د پاره د خدمت نسل وته مګر دا به د مرګ هغه نشتون هغه نشتون نه ورس په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په دنیا باندې رامنځته شوی چې د روزي د معرفت باندې او خلک کوشش کوي چې نور هیوادونه ته لاړ شي بل خاص یا ګاو ګاونډي هیوادونو ته او یا نورو هیوادونو ته د ټولو ستونزو ځانونه ور وباسي، تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مرارې دانې مسایده شي.
د بشري حقونو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرحه ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم دا شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي؟
ما څېړنه وکړه، ما ولیدل چې کوم تقریبا د 50 کیسونو زیات عوامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبان په حاکمیت باندې ورسېده، د حکومت د حکومت او د واک د حکومت د ریواګې ترلاسه کړې، ډېر خلک په پخوانی امنیتي حکومتونو سره بازار سایمن سره ډېر خلک په پخوانی هغه کسان چې په حکومت کې کار کول واته پاتې شو، او هغوی ته د ورته د زمینه مساعده نه شوه، ډېر کسان وبلل شو بعد مرګه، او پادري لا هم معلوم نه دی. دا په خپل هغه ستونزه وه، او دا هم هغه ستونزه ده له بده مرغه چې د ادم د اعتماد دی او د اعتماد نشتون د پخواني کارمندانو لخوانه په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل به د فرهنګي لاردار نهسه. دغه کسان د جنګو تاسې ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي او یو خپل وطن پرېښې د حقیقت نه، د دې تاریخ حقیقت نه، موږ تاسو نشو کولی چې سرکه پټه کړو.
د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 22 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي رادیو قدر من اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. نو زما دا هیله و چې د زموږ شغل تر مسول چارواکو ورسیږي د کومکونو چورکی د دپلیپی موسسات هر ولایت کې کومکونو عدالتانه ډول باندې رس بیا خاص په باغلا کې د موږ باغلان په لخمري ولسوالي خوجلون په ساحه کې وسیف دی خاطر موږ ته هیڅ کومک راځي نه، کومک راځي دلته نومان چې نوښته سی بیا پاغه کې نومان معنا ورکسي کر سره نومان د 2000 نومان زر ما ورکسي پر لس کورو باندې ونم لیکي خلقو ته بيخي مستغرسنا. نو دا زموږ زغت مسول چارواکو ورسیږي چې معنا دی خواته عدالت وسی په خبرو کې پر رسنوي کې خبرونه خبرې چې موږ کومکونه کړو کومکونه موکړه یلا دروغ وای خلکو ته کومک سم سي نه رسي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکون کو ردون پته وړاندې کوم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې، زه د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه راایلک محلي ټولګي ټول پرېږدي، ځکه د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې او ښه پر وخت راکړل ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس سنفونه باندې ماشومان وګرد په کوڅو په لارو کې ګرځي، هڅه چې زده کړي ټول ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبانو حکومت څخه موږ سنفونه را پرېږدي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو سلامونه نیکلی احترامات درو چې تاسو جوړ او روغ یاست. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالي تعلیم مخابرات او د مشکلات سره مخ تم مخابراتي سیستم ته نست دلته خادین هست خلق ډیر لستون سره مخ دي که یو مریض پی سی یو دایبل پی خو سی هغه پنو تلپون کارنه که خپل بسړای ورده. نو تاسو خنده اله ده دا پیغام تر مسولونو شروه مسولو شروه که ورسه مون پیغام باید خپور کوی تاسی براوانه که. سلام آلان.
سلام آلان اکیل احترامات ازادی دیدیو طولو کرکون کاری دون کتا دواسی احمد هلمند ولایت مستاسې خبر کوم ازادي رادیو همکارانو نن هیله ده چې د هلمند ولایت سیمه ییز مسؤلین محترم والي صاحب او ټول اړوند مسؤلین نخبات وي چې د هلمند د کجکي اوبه د خانشین ولسوالۍ خلکو ته بیخي ډېرې کمې رسېږي. نو هیله ده چې مسؤلین توجه وکړي د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي، اوبه نه لري. په میاشت کې دوه یا درې ورځې اوبه ورکوي، هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي. نو هیله ده چې تاسې د اړوند مسؤلین خپرونې ته را دعوت کوي، په دې اړه پوښتنې ورسره وکړي چې سږ کال مسؤلینو پخپله اعلان کړی چې کجکي اوبه هم ډېرې دي، بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي؟ تر دې مخکې به کله چې کجکۍ بند به ډک و، نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله. اوس په میاشت کې یا به دوه ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي، بیا دا اوبه نشته. نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی، هغه تریاکو هغه هم اسلامي عمارت بند کړه، اوس یوازې دا پنبې کښت دی. پنبې کښت چې موږ داسې سي او تږې سي، نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی. هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسؤلین ورسوي او مسؤلین هم توجه وکړي.
نعمت الله د فراه د ولایت ګلستان د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې اوبه نشته، سږ کال بیخي خلک سره در به در دي. کورونه ګرده بار شو، شاوخوا ته ولاړې، نورو ولایتو ته ولاړې. نو داسې پروژې هم نشته د ګلستان ولسوالۍ، یا خصوصا دا ولسوالۍ وسط ته نور کریه شدي ده، دور دست ولسوالۍ دغه کریه جات شدي، هغو ته هېڅ نه مرسته رسېږي، نه یو پروژې مروژې شروع کېږي. نو د اسلامي عمارت د مسؤلینو دغه غوښتنه لرو چې زموږ دغه نور دغه ولسوالۍ ته، ګلستان ولسوالۍ، بیا زموږ منطقې ته چې لکه شمونه او رباط او سیدان او تن پلوی نه منطقه اوبه ګرسره کې نه لري، خلک بېروزګاره دي، بېکاره دي او کښتونه هم ونه سو.
عبدالحدیم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه سره په تماس کې. وروره، په دلارام ولسوالۍ کې غله ډیر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاکوګانو یې ووهه او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دې وکړي، چې پینونه دې واچوي او پوستې دې جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي. وسلام په احترام.
زه ټول د رادیو کارکوونکو ازادي ته سلامونه پسله سلام. زه سنګر نیازی دا پیغام پاسته پرېږدم. موږ نه درې درې سوه روپۍ ټول کړلې، وایي تاسې ته مواد درکو، مواد خیرانه کړل، درې سوه روپۍ هلته لاړلې. او بل څه کم کسان دي ځانونه سب کړي دي، هغه لاړل د سور په اتویشتم تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته. دالینګار مواد ورکوي، هلته یو نظر روپۍ تي اخلي، درې سوه یې موږ نه واخیستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کړو؟ کار نشته، کسب نشته، غله نشته، غنم نشته، شته څنګه نشته؟ کم زمینه یو موږ، یعنی زمین کم ده. نو دیرس منه سولیخ منه غنم سوي، دا دیرس منه سولیخ منه مال کاله باسي، د کار څوک نه لرم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. هیله دا جوړ روغ بس. موږ د امارت لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کیږي. ویډیو نه سره هم ستا که غواړی لمبر م راته واستوم سخت ظلم ورسره کیږي. نو هیله ده چې لوړپوړ چارواکو پورې له زما غږ ورسیږي، د افغانیانو غم وخوري. دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومت یې ظلمونه ورسره کوي.
السلام علیکم جی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا ده چې د ګرمسیره پوهنتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمي ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال رخصتي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوست لارې خپل نشر کړي. مننه.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. بې له شکه سي ازادۍ راډیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده، او په ډېر ښه کیفیت سره یې اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې له خوا نه کیفیت ډېر زیات خراب ده، او اوریدونکي سرگردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي، او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تېنه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سې دغه ستونزې ته کتنه وکړي، او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پرې واوروي. والسلام په احترام له ازادۍ رادیو نه ډېره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د آزادی میلمه.
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي میلما د پروګرام اوریدونکو ستړي مشه په د هيله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو نن په پروګرام کې ظفر د سیال یو ځل بیا ساسي قربنی او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمنه خبریاله میلما ده. از موږ د خبریاله عذرا احمدی ده. عذرا جانې په پیل کې دا او پښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نومړنی زده کړې چرته پیل کړې دي او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات وورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلی یم او اوس فعلا په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپل نومړنی زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شروع کړلې چې زموږ د کور تر څنګ زموږ هم سایکانو سیدله نو زال خور چې به مې او الته بتللو دیني زده کړې مو ویلې کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې د شپږو کالو وم چې بیا کندهار ولایت کې زرغونه انا لیسه دوهم نمبر لیسه ده هماغه مکتب فامیلی سولم کسان په مکتب کې زما انا چې وه خدای دې وبخښه هغه سره تللې وه په مکتب کې شاملولو نو دا چې زما عمر اوه کال ته نور رسېدلی نو په مکتب کې نه شاملولم معنا ته یې ویل چې دا عمر یې کم دی او هر وخت اوه کال سوله بیا به په مکتب کې شامل کړم نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې وه د سواد سره د تعلیم سره یې ډېره علاقه درلودله او موږ په فامیل کې چې هر څومره ماشومان چې وزېږي چې هغه شپږ یا پنځه کاله ته رسېږي نو کوشش یې کړی دی زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړي نو بیا مې انا سپینسر یې ډېرې ورته ویل نو د هغې خبره یې ومنله د شپږو کالو په مکتب کې شامله شولم په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې همالته پیل کړلې تر دولسم ټولګۍ پورې مخکې د چې دولسم ټولګۍ فارغه سم د هغه څخه مخکې د نعام سنس کې وم چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سنټر څخه هم فارغه شولم او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم سنف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه او دا هماغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریاله شم نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و د دې کورس د خلاصولو وروسته د لې په دغه خدیجې کبرا فرنګي ټولنې بل ډیپارټمنټ یا بل څنګه چې وا هغه بیا یو رادیو فعال کړې و چې د میرمن رادیو په نامه و په دغه رادیو کې دا چې د زما استراحت په کتو سره د هغه کورس د خلاصېدو وروسته دوی ماته ملته وظیفه راکړله د پروډوسر په څیر چې په میرمن رادیو کې مخاله لمړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر ومه تر څلور پنځه پورې خبرونه مې هغه رادیو کولای لکه څنګه چې هغه یو محلي رادیو و نو ځکه امکاران به کم و کار به ډیر و نو یو امکار به پنځه شپږ همدومره خبرونه به مخته وړلې نو لمړی مې هغه خبرونه پیل کړلې چې دا خبرونه د پیل څخه وروسته داسې ورانګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي نو هغه رسنۍ کې ځینې خبرونه چې هغه به خلکو یعنی اساسات سره دلته به ما کوشش کوي چې دا بهتر لکه تفریح خبرونه دا څنګه خپل ځان واړوم یو بل بخښته نو بیا راغلم د نیوز بخښته چې د ریپورت او د خبر او راپور په برخه کې کار شروع کړی نیوز پریزنټر ومه او د دې تر څنګ می اسلامي خبرونه پیل کړلې چې هغه خبرونه مخته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې کار کوي نو تقریبا څلور کاله می په ما رادیو کې کار وکړ په میرمن رادیو کې چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې سفاری غوښتنه مې د کانکور امتحان یې ورکړ او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې فانتزي ژورنالیزم ته کامیاب شولم چې دوه برخې درلودلې یوې د اماډیکو برخه وه او یوې د رادیو او تلویزیون برخه وه نو زه اماډیکو برخې ته کامیاب شوم دا چې بیا د پوهنتون درسونه باندې ډېر و مو سپورتیتنه مې ډېر و نو بیا مې د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه وظیفه مې پرې شوله ترڅو زه وکولای شم هغه خپل فانتزي چې و هغه په سمه توګه باندې خپل زده کړو ته ورسېږم چې بیا ما ویل کان مې درلودي چې کله پوهنتون خلاص نو بیا به زه وظیفه وکړم بیرته په خپل وخت کې نو چې هغه پوهنتون مې ویل خو بیا د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره چې هغه د کرونا رخصتیانه به پکې راغلې یو سمستر به مو ویلې نو پر اوسه وي نو بیا به د کرونا رخصتیانه سي نو بیا مې د ما ویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغ څه وخت به ډېر ویني سي نو په دې وخت کې بیا چې د بي بي سي یو پروژه و د بي بي سي رادیو دا کاک په نامه پروژه و چې دا سره مې د کرونا تیر سوي ورختي خلاصین وې چې تاسو سره مې دا پروژه کې د خبريالي په اساس وظیفه شروع کړله د کندهار ولایت خبريالي یوما او په دې پروژه کې مشتي وو هغه میرمنې چې په کندهار ولایت کې د کرونا د پولي وې کارونه یې باندې وې یا د چې په کرونا کې بچ کارانتین غونډې کوم فعالیتونه کول د کور حالي همداسې د وظیفو د دې ټول اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما غو تر راپور ورکوي چې دا هم د خپل فیلډ کې مې بیا یو کار و د بي بي سي څخه راوسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله نو بیا د ټاټوبي ویکلی په نامه ټاټوبي اخبار سره مې کار شروع کړ چې د ترجمانی په اسپانیش ترانسلیټر وم د خبرونه به مې د درسته پښتو ته ژباړله نو بیا مې د ټاټوبي ورسپانې سره کار شروع کړ د ټاټوبي ورسپانې سره مې هم یو څه وخت کار وکړ بیا دا خبرسته په پوانتن کې زموږ په کندهار پوانتن په ژورنالیزم پوانځي کې رادیو فعالیت پیل کړ چې هغه رادیو د محصلینو لپاره جوړ شوی و تر څو هغوی عملي کار پکښ وکړي خو بیا شو پرمختګ وکړي د رادیو نشرات چې هغه پیل کړل او شار د دې تر څنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې ته کوشش لاندې راوستلې او خبرونه کولې نو بیا مې د پوانتن جغ رادیو سره کار شروع کړی که څه هغه د محصلینو لپاره و نو تاسو موږ په پوانځي کې چې د کندهار پوانتن کې یو عموما په ټول پوانځي کې شزنه محصلینو بل ژوي خو په ژورنالیزم پوانځي کې به بيخي په شمار باندې وي نو دا څو چې پوانځي کې اواز زوم یو مې ام سنفي و را سره موږ دوی انجونې وو او یو هم د غزنی ولایت څخه راغلی و کندهار پوانتن ته زموشته دا غیو کال ته زموشته خښته و په پوهنځي کې نو هغه هم د ذکر ژورنالیزم پوهنځي لوستل نو دا
څنګه په خني سره مخکله دي چې په دې اړه نور جزئیات راکې چې بیا زما پخدن ته وایي چې پاتنې شي تاسو به ټول معلومات خپل راکړي مخکله دي چې مخکله شو بیرته خوانځي تر ازو د خوانځي د ونه موکړه چې حالت مو انا جانې وړي وي هغه شامل کړي عمر مهم کم و کله چې خوانځي کې شامل شوي علاقه مو حتما له درس سره و کم مضمون کړي ته کړوي او سړي خو خیده چې وي وايي مخکله دي چې تصمیمونه سي چې ژورنالیزم ته لاړ شي په دې برخه کې زده کړی وکړي
بلې دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت ورته خو پښتو مضمون مې شوز د کېدی علاقه مې مو سره درلودل د املا په بخش کې د لیکنې په بخش کې د سي یو ورځ مو استاد نه راغلی نو بیا موږ دوه سنفه وو موږ ټول موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاس دې په بل استاد سره کښې په سنف کې استاد مونږ نه راغلی چې په ورځ مخالفت یې رنځ نو ما غوښتل ته ولاړو نو بیا استاد مو هغه ویل چې تاسو ورکی راو به سي زه به درس درته وایم تاسو املا ولیکئ نو املا مو ولیکله کله چې املا خلاص ول استاد کله پرچې کتلې نو ما چې پرچې وروړل ما پرچې بیرته ما ته پر میز باندې راکړل کوچنی و ما چې دا دي خپل نه دي لیکلې دا تا د کتاب درو لیکلې دي ما څه استاد نه دي لیکلې خپل مې تاسو ویلې املا په یاد نه لیکلې دي نه کله هیڅ شی مې نه دي کړی نو دا هیڅ باور نه راتلی چې تاسو ډېر پکښه تاسو کې تاسو نه دا سې املا لیکلې د چې څه غلطي نه لري نو په شته مو زموږ سره مې علاقه ډېره و او هغه مې درس زده کړی کله لوړ سنف ته ولاړم نو په لوړ سنف کې بیا جغرافیه مضمون مې خوښی دی او د دې ترڅنګ انګلیسي ژبه سره مې هم ډیر علاقه درلوده
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي
بله اوس مې زده ده
او راځنه دا ته وایې د کارونو په اړه مو یادونه وکړه د خوندې دورې په اړه پانتون مهم یاد کړو په دې دوره کې حتما کور کې بم کله ناشته یې کور کارونه ته به هم لاس ور وړای وي څه دې د کور په کارونه کې زده دي
بلې د کور کارونه خو طبعا چې کوونه به مو هغه د مکتب د دورې څخه د کور په کارونه کې مې ټول کارونه مې هغه زده دي خو اشپزي کې لږ تکړه نه یم ځکه چې ډېر مینه نه کړې ځکه وظیفه وه درسونه به و چې کله به کور ته راتلل نو اشپزي به د وخت سوي وه یا به مې خور کړې وای به مورځان کړې وه نو اشپزي کې ډېر تکړه نه یم نور کارونه لکه صفاکاري جارو کول دي کالی مینځل په دې کې شوی یم
اتمن خوندې به کور کې کارونه تقسیم کړي وي چې درته په کار کې رسیدلې دي
بله نو ورې واڅ خوندې د کندهار د کندهار کې کورنۍ ژوند چې دی همداسې دی ویش ترې دی نو موږ په کور کې چې دی دا چې یوازې مور مې دا خوندې مې دي نو هغه خوندې مې ویش مونږ دی چې څار کار اړې وي په مخه وړلې هغه کار وکړو خو بیا هم چې را رسېدلی هغه داسې ګډ کار چې لکه کالي مینځل په دې کې برخه اوښته راخلم د کور جارو کول جارو کوم اما
عموما هغه نجونو سره چې ما خبرې کړې دوی چې لکور نه بهر کار کوي جارو کول ته زړه خکې نه پیګم چې یا حتمن جارو کول او صفاکاری اسانه ده یا دادا سکار د شیر وخت کې د شیز ما پان باندې ځکه چې ما چې کوم ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړې ټول علاقه لري چې جارو وکړي کور صفاکړي او اشپزین ټول تختی په کندار کې د افغانستان په سویل کې دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګندل خپګدوزی او خیاطي د شیان ډیر رواج دی او غوړي ډیر خسته خسته غاړم جوړي اساس په کور کې طبقه استعداد لري یا کورنۍ کې د څه څوک شته چې د لاسي کارونه کوي
بله زه خپل مې نه زده لاسي کارونه ورسېم د کندار شوز دې چې دې ماشاالله ډېر ښه خامه کوي چې ډېر مشورم دې خارجستان دې خامه کوي چې هغه ډېر دې دلته غاړي جوړي خارجته مستوي دلې کنداران څه باندې غاړي دې اغوندي د لاسي غاړي نو زه مخونه نه دې زده خو مور می چې دې په دې کې ډېر شمه حرکت لري چې موږ کوچنیانی و اخته ته بس ما مور و پلازنت به می غاړي جوړول لاسي غاړي شخته به اتلی نو د وخت به یو لاسي غاړي اوسه جوړ کړي و دغه چې ما څنګه په یادی دا یو دوه درس اختر دوه کال درې کال اختر نه د څه جوړ کړي نو به یار اختر تخپل ویلا چې غاړه اوسه جوړول کسان په بازار کې بوه دا به خوشاله چې د دې چې به کار پاتس نو شو دا زما پلان ته ویلا چې غاړه جوړول اختر به پات
او زراجان دام راته وای په کورنی و کې کله چې انجنیر تعلیم کوي او بیا په څنګه وظیفه کوي یو څه ستونزمنه وي چې کورنی کې ورونو ته پلار تقینات ورکړي چې هغه اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار سال لپاره د څومره ستونزمنه و چې کورنی کې خلک راضي کړي چې تاسو په دغه برخه کې همکاري وکړي ټول ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس العمل ساده دغه کار په وړاندې څو
بله د کوچوالي څخه تاسو خبره چې د کلتوري فرنګي ټولنه د انجینر د کړو تخدي ډېر نه شکوي خو زما مور جان چې واغده د سکور څخه راواده سوي و چې هغه د هغه کورنۍ چې د ایڅوک ایتام د هغه کورنۍ چې د کړنې دي کړې ټول به سواده دي خو زما د کار خواچو کورنۍ چې هغه به ټول سوادار و نو د کوچوالي څخه هم انا جان چې مې ژوندۍ و د مور مینه خوشې دل ډېر چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زمالونه چې دی هغه باید ماستر په کور کې د کور کار وکړي واخه راک دا کارونه باید را سره وکړي خو انا جانې به مې هر وخت کوشش کوي چې مشته باندې مکتب ته ولاړ شي سنټر ته ولاړ شي کار دی په دې د ذکر زمينه مشته ما ساي دی دل انا جانې به مې کوشش کوي چې مشه ته ولاړ شي وخت مې دی تر نه یو څه زده کړو نو بیا مې انا جانې مې په مخ کې واغې ټول ته کنه اتر کړی و ځکه چې د کور مشته ونه اسه به خبره منله د پلار خو میتابم چې خپل هم خوشاله خو یوازې به می مور لسته یعنی هغه کور پر کار باندې څنګه دې کوي نو بیا به مې انا جانې په مخ کې واغې کنه اتور کړی بیا ورسره می مورم د دې اسما د پلار دې سره په ژوند کولو باندې عادت ولا و تر ټول بیا هغه ډیر خوشاله چې نور زده کړم وکړم نو سخت و او بیا داسې و چې کله چې می کورنۍ راځي سوله یعنی تر مکتب ګرځورې پر ورسې د بیا چې ما غوښتله یعنی زه مکتب ته لسم سنس کې ومه چې ما د نوو فلم چې ما د رادیو سرکار شو کې په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غږ دومره مشکل نه درلودي پلار می مشکل نه درلودي خو مشکلات چې هغه شاوخوا خپلوان څخه ولکه مثال د امګانی وی مام اګان وو دی وو هغه دنه خوشاله چې سفر دی کار وکم نو بیا هم چې د شاخ په مور پلاره په مخ کې به ډېر زور نه باندې رسیږي خبر به تبان کولې خو باندې ډېر نور څه کوي او ما شاء الله که ډېر سره مخبل کار ته ډېر پام کوي نو مې کولای شوی چې هم په دې وای مام داس پرسنی کار وکم
او زړه جانې یک په دې اړه مراته وای چې کله چې په ټولنه کې کار کوي او زمات باسي معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې لخوا یو څه عکس العمل وي تاسو چې کله کار کول او کار کول سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لکه دا کار خوندور یو سره نمرنۍ ماش دی څه وخت خسته او هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دی په خسته او چا دې ډالې وړې و هغه زمون کورنۍ او کې خدا سي بل دود هم ده چې څوک نمرنۍ ماش وخت بیا ور شیرنی غواړي څه دې شیرنی کې خلک ته ور کړی و
بله رښتیا ما خپل نمرنۍ ماش چې و او بخښلې ته الارم څنګه دې تاس بله
اوره مې تاسو ته مور کې خیر
ده بله ما کله چې لمړی وخت ما دې نرمال رادیو سره شروع کړل نو دا چې البته د نور ولایتو په شمول پورا معلومات نه لرم، خو په کندهار کې مالی رسنۍ داسې دي چې د دوی معاش ټاکل شوی وي ډېر کم دي، یا یکه نیمه ورځ ته په رسنۍ کار کوي، که ته هم څلور پنځه خپرونې پر مخ باندې یوسې درې نیم زره به دې معاش وي، که پوره ورځ کار کوي اووه نیم زره به دې معاش وي، چې دا بېخي ډېر کم دي د کار په مقابل کې. خو دا چې زما لومړۍ وظیفه وه او نو ماته یې بېخي هغه اول معاش چې وو هغه اووه نیم سوه افغانۍ مې چې رایې کړلې، نو هماغه چې راکړلې کور ته چې راغلم اناجان مې هغه وخت کې بیا فلج شوله، نو خبرې وو دا یې سم نه شوی کولی، بیا مې اول معاش وخت یا اول مې راوړې خپلې اناجان چې مې واکې کې سامه دی، خو سره به ځای پته ونه یې غوښتله، خو یعنې ما دا ښه وګڼله چې ډېر زحمت یې راسره کښلی دی او ما سره هر وخت درېدلې ده، نو هماغه لومړی معاش مې راوړې هغې ته مې ورکړي.
او کورنۍ دې شیرني کې چای راوړي او دا خو ډېر عام وي چې ته باید وظیفه دې اخیستې د ماش دې اخیستې ستا لومړی ماش د اوس بتمن سره راوړي.
بلې، نو داسې وو چې بېخي ونیو سو افغاني خو هېڅ نه چې په هغه ماتې د شیرني هم راوړی، نو ډېر کم وو بیا مې په هغه کې شیرني نه ورته راوړله، خو په نورو ماشو کښې تروسه چې وظیفې مې کړې دي چې معاش واخلم بیا هر یوه شیرني د لایې کشر ورور مې دي تقریبا د یوولس کال دي، نو چار معاش واخلم د ګورو د مخه هغه ماته راځي وایي ما شیرني خو تا ول ژر راواړه، زه ورته وایم زه هره میاشت معاش اخلم، نو هره میاشت به لازم تا ته شیرني درکوم، وایي اوس ما شیرني شته.
بلکل مشمان کور کې همداسې نازولې وي. اوس راجانې مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه نجونې وه، یو له تاسو نه ښکته صنف کې هم یوازې یوه نجلۍ وه، دا چې د افغانستان په سویل کې همدارنګه په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د نجونو حضور چندان خوندور نه و او تل به کمرنګه و، څومره تاسې ته سخته وه چې د دغو مرالکانو په منځ کې درس ووایې او هلته د په صنف کې درس ویل څلور کاله تېرول، د دې په اړه راته ووایه.
بلې، ډېره سخته وه رښتیا هم، تاسې راسې د نږدې کندهار پوهنتون وویلې، بېخي خو نجونې په کښې لږ دي، بیا چې نو پوهنځي ته ولاړو نو اول صنف کښې مې په یاد دي چې ژورنالیزم پوهنځي ته تقریبا یو سل او یا هلکان کامیاب شوي وو او موږ یوازې دوې نجونې وو، نو چې لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو د سفینام کارونه مې پلارجان وختي خلاص کړي وه، لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو دغه دعا مې کولې چې خدای ته خو وکړې چې زه ولاړ سم یو دوې درې نجونې خو کامیابه شوي وي، یعنې زه په دوو درو نجونو لا خوشحاله وم چې زما سره کامیابه شوي وي، هغه به راسره وي. یعنې شرایط مخکې ما ته معلوم وه چې کندهار پوهنتون کښې نجونې ډېرې کمې دي، نو چې ولاړلم نو یو دوې نجونې راغلې وې، زړه مې ډېر خوشحاله شو چې دا د دوې نجونې راغلې دي. بیا په لومړۍ صنف کښې وو چې موږ دا دوې نجونې وو، یو سل او یا دوکان وه، نو د صنف جوړښت مو هم داسې وو چې هغه چوکیانې چې سر پر سر نه وي پتې داسې سټپ بای سټپ داسې وه، چې صنف ته ننوتلم سترګې مې یو رقم تور وخوړې، ماشاءالله دومره ډېر الکوان وه، استاد ولاړ وو او موږ یوازې درې نجونې وو، نو لاسونه مې هم رېږدېدل، پښې مې هم رېږدېدلې، یعنې بېخي ډېره وخته وم د پوهنتون په لومړۍ ورځ باندې، خو ولاړلو پر بیا داسې وو چې هلکان نور موږ سره بهیدله، موږ درې یعنې درې نجونې وو لومړۍ صنف کښې، بیا به دوی ته د مخ چوکۍ موږ ته به یې خالي پرې ایښې وه، هلته به څوک نه کښېنستله، نور به چوکیان کښې دي کښېنستلی شوی، نو بیا زموږ چوکۍ به معلومه وه، همهلته به کښېنستلو. بیا یو سمستر دا دوې درې نجونې وو، نو بیا هغه یوه هم صنفي چې مې وه هغې واده وکړي، هغه ولاړلې، نو بیا څلور کاله همدا دوې نجونې پاتې شولو. بیا دلته د کابل پوهنتون په رقم یا هم د هرات پوهنتون په رقم نه دي، یعنې شرایط سخت دي، استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ باید پټ وي، نو موږ هم په پټ مخ باندې به څلور کاله پوهنتون وویله، نکاح به مې کړی وو او د صنف په مخ کښې د درس تشریح کول یا برخه په کښې اخیستل دا دلته ډېر کم دي، یعنې دوی استاد هم ډېر زړه نه شي پر کولی، یعنې الکوان ډېر دي، که زه اوس دا یوه نجلۍ را ولاړه کړم یا حتما وارخطا کېږي، نو استاد هم زړه نه پر کوي او نجونې زما سره، موږ به هم درونه اچولي وه، ډېر به مو برخه نه به کښې اخیستله، خو بیا مو درس ډېر وایي، لکه څه هم الکوان بېخي ډېر وه، خو زه خپله د پوهنځۍ په سطحه باندې عمومي اول نمره فارغه شولم د خپلې پوهنځۍ په سطحه باندې، یعنې درس مو ویله خو داسې ډېر فعالیت مو بیا په صنف کښې نه شوی کولی، ځکه چې الکوان به بېخي ډېر وه او موږ فقط دوی نجونی وو.
اوز راجانی که پا دیرم را توایی پا پانتون که دومره سختیانی دومره مشکلات مو گالل او بالاخره یو سمری تا ورسیدلی کار مو هم پا دی برخی کرده دی اوز پار را توایی چی پا دی برخی که کار کهی کنه پا کور نسته دغه روستی محدودیتونه چی ده طالبان لخوا پر خز و انجونو وزه شویدی دوی دغه محدودیتونو چوم رستا جوان دغه زمن کرده دی
دا چې زما خېره وظیفه د رسنیو په برخه کې چې وه هغه همدغه د پوهنتون غږ راډیو سره وه چې به هم کله نظام سکوت شو نو د هغه سره ما استعفا ورکړه ځکه چې په ټوله راډیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه د دولتي ځای و نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو به یې نه خوښېدله چې په رسنیو کې یعنې کار وکړم په ما مخکې چې دوی ما ته جواب راکړي خپله مې استعفا ورکړله بیا دغه خورسته می نور په دې فائدې نه چې نور سخت د درسنی په برخه کې کار کول د څه اوس هم تاسو کله راځي د کندهار شرایط د نورو ولایتو په پرتله ډیر زیات سخت دي کته هم طالبان دلته ډیر دي وایي چې دا زموږ یعنی اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز هم دلته کیږي په نامه کابل یې مرکز کړی دي خو بیا هم تر ارز ولایت سخت دي دلته ډیر ده نو بیا مې کورنۍ ویل چې ان دې سره خو هیڅ کار هیڅ لار نه وړل کیږي که یو ورځم یعنی خدای نه کړدا یعنی زه کوم انجو سره د اوس کار کوم هغه ډیر کار چې هغه ما بس خلکو سره دی یعنی دی ما بس کې پر دې موضوع باندې مشه زرا وستلې کښنه ورته یعنی که یو ورځ ته البته ما بس دی و چې خدای نه کړدا په شوه وسه د ټولو عمر د پاره دی رنگ په دیجه نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه وسول چې نو در رسنی تر کار ونه کوم نو نظام چې سکوت سو ما هم نور راغلم به انجوګان ته وسم د یو انجو سره کار کوم انټرنیشنل انجو دا خپل مسلک را تخفاته سو اوس مې تر ټولو غته اله امدا در وخت چې د کار د وسې شي خبره سي وایم داس وخت بیا راغلی چې خپل مسلک ته بیرته ولاړ شم خپل مسلک کې وکړ وکم به خې ډیر مې ارمان دی اوس هم ډیر مې خوشی زه اوس وخت نه پښیمانه سم چې ما ودی ژورنالیزم ول که هم ډیر غراته وای اوس هم راته وای ژورنالیزم دی ول خبريال سره اخر هم دا سخت تر باندې چوپا کړ نو ستر څه خیر دی پروا نه کوي بل وخت راځي بیا به کار پک شو کوم نو بیا موږ غوړ ستاسو رسنی سره کار نه وکړي
اوس راځنی هغه جنې چې اوس مال په کور ناست دي او کار نشي کولای ذکر نشي کولای او له تعلیم محروم دي هغه ته دي خبرې څه دي
بلې دا ډېر سخت ده اول ما خپل دوی خوندې نور د عملونه دا کارونه دي چې یعنی په اول سمسنس کې بدول سمسنس کې پر کور باندې پاتس ولې او ټولو بل خاطر چې ما ته دغه ځام ما کشر خور ده یعنی مشتلور خوندې یو ما تلره مخور ده چې اوس د سینټرلس کال ده او په عام سینس کې پاتس ولا نو بیا یو مرکه ډېر ورته څنګه سوله اخر موږ خو نیت نو نو پلار می ویل چې مکتبونه هم هغه دی باندې سوله یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته نو هغه نام ځات سوله که څه هم موږ په کورنۍ کې ډېر مخالف و خو یعنی د درس ته باندې دوه د کباله نام ځات کړل ډېر کښته مو زه په یوه چې نور نشم هم په ورته وضعیت کې دی د زړه څخه پر کور پاتې نور نه بلان دا ودونه دی بل خلاص سیاسي ورته تر کور به نو زوایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت وکاله تیر سول خو بیا هم امید وای د وساتو چې ان شاء الله اله بس مکتبونه باندې بشته خلاص دي او ذکر به وکړو یعنی زه خپل نه امید سه يم زنه کوي چې مته به اخون چې نه ته امید ورکم وضعیت ډېر سخت دی چې څنګه وینم پر کور پاتې دي پښتو ژبه ما څنګه پوري یعنی موږ به شته شل کال شاته بیا به ما غدي سوادي بیا چې تر څو پوري لسته سوات موږ کې امیر لسته خلکو افکار ته نیږ یعنی هغه به څه مخه خلاصې د پر خار وای بیا مو سره به وکړو دوه کال مو وکړل نو ربې مو کوڅه کیږي څه چې معلوم حالت یې چا ته هیڅ درک نه معلومیږي
مننه اوس راځنې کور دی ودان چې خبرې دی وکړي
کشاله ژوند کشاله کشاله د کشالو په خار کې دا کشاله بنوي د سیاست نه کاروبار نوې جوړ کد لیډر نه تور خامار نوې جوړ که خطبې نه فتوینا خرڅی دی نظر یې نا خرڅی دی د کشالو په خار کې نظر یې خرڅ شولې عقیده شہیدانو ل شہیدانو ڈکے ادرے خرچ شولے انقلابو نہ خرچ شولے دیر تاریخو خرد شول دیر قلمو نا خرد شول دیر کتابو نا خرد شول قوم پرستان خرد شول ہم کام ریڈان بچاو دے دو دزم کا دتاو دے وینے لاوا پراو تو دگورے تاریخ سوکھنا معاف کوی لام د ټول بس وزي نه بهجرا پاتشي نه بجمات پاتشي دک شالو زپله کشالو زپلے خارب کندر کندر
زه د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو